ټولنا او سخت دریځي.
د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي ته مو زه احمد شاه زمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سخت دریځي پر تاریخ بحث واوریدئ چې څنګه او له کوم ځای پیل شو. د سخت دریځي پدیده ډیره زړه سابقه لري او د تاریخ په اوږدو کې پر بیلابیلو ځایونو نښې تر سترګو کیږي. د ټولنې او سخت دریځي خبرونه په دې برخه کې په پاکستان کې د سخت دریځي پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث شوی. دا سخت دریځي پدیده په پاکستان کې ځانته تاریخ لري. ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي. پاکستاني لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه په دې هیواد کې د سخت دریځي سفر ته څه دا ډول کتنه کوي.
جب ملک بنا اور ملک کی بنیاد جو تھی ایک مذہبی آئیڈینٹی پہ رکھی گئی
چھے کلا دا ہے واد جوڑ شنو بنیادی پر مذہبی شناخت ادرول شو او آغا مذہبی خلق چھے اول دا پاکستان جوڑی دو خلافو اغی دا پاکستان لجوڑی دو رس تو دا سخت دریځي دا ور تندولو حسا وکڑا بلخوا دا 1955 پا لسیزا کی فرقہ وارانا سخت دریځي پیل شوا خود سخت دریځي اصل سپا پا 1980 لسیزا کی آغا وقت پیل شوا چھے کلا پا افغانستان کی دا روس پر ضد جګړې لپاره مجاهدین جوړ کړل شول. له دې وروسته د ټولنې بڼه بدلیږي او مذهبي خیالات وده کوي. بیا وروسته د پاکستان، امریکا او سعودي حکومتي ادارو او نورو ایجنسیانو دا ډول سخت دریځي ته وده ورکړه.
ډاکټر عائشه صدیقه پر مخ زیاتوي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغان جهاد پر مهال په پاکستان کې په ګڼ شمېر کې مدرسې جوړې شوې ترڅو خلک پکې وروزل سي او په دې مدرسو کې پر دیني زده کړو سربېره سیاست هم پیل شو او وهابیت ته وده ورکړل شول.
اب مدارس جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ وہ مدارس
پر سویلی ایشیا کے دا مدرسوں قیام نوی خبر نوا زکہ چے آغا لدے خوری سرا تڑلی بی خدا نوی مدرسے دے یو خاص مقصد لپارا پا بہرنیو پیسو جوڑی شوی اوال تا خلق پا زانگڑی توگا ارو سول شو زدا نوائیم چے حلتا دوی تا دتراگر روسنا ورکل شوا خو پا مدرسو کے خلقو تا ددا سے مذہبی خیالات روسنا ورکل شوا چے ٹولنا اویشل شوا او دا سخت دریځي خیالات زیاد شول.
شدت پسندی کے خیالات جو تھے وہ بٹے گئے.
له 1980 کلونو وړاندې په پاکستان کې سلګونه مدرسې وي خو د وخت په تیریدو سره د دوی په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د پاکستان د وفاق المدارس د معلوماتو له مخې دا وخت په دې هیواد کې شاوخوا 40,000 رجسټرډ مدرسې شته او په همدومره شمیر کې غیر رجسټرډ دي چې بیلابیل نصابونه پکې ښودل کیږي. د اسلام آباد سیمه ایز مطالعات په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان وایي چې د پاکستان په اړه د دې هیواد د بانی تصور له هغه څه څخه بیل و چې بیا وروسته مذهبي مشرانو دود کړ.
د پاکستان بانی چې کوم محمد علي جناح هغه چې کوم پاکستان جوړ کړی و هغه دلته چې کوم انټلیکچوال دی پاکستان کې آتا هوایي چې هغه یو مذهبي ریاست نه غوښتو هغه یو لیبرل او مغربي طرز باندې یو ریاست جوړو خو وروسته بیا ملایانو او د خلکو داسې حاجه کړو او دلته یو د مذهبي ریاست شکل ورکړو. یو ځل چې هغه شکل ورکړی شو نو اوس بیا پر ورو د خلکو غوښتل سیاره دا د جمهوریت پاکستان نه وي اسلامي جمهوریت پاکستان دی وي نه پس بیا دا اویا په تحریک کې بیا پرخو خلاف ملایان پاسره لاخه وي چې شریعت غواړو مونږ بیا دا 1900 دریا او یا چې کوم آئین دی کوم اساسي قانون دی د پاکستان هغه کې د اسلام ډېرې ماده پکې شامل کړي. قادیانیان یې د حکر په شرابو باندې وروسته پابندي ولګول. نو تاسې ورو ورو د پاکستان یو چې کوم جرنی شروع کړی او کوم سفر یې شروع کړی و هغه چې د افغان جهاد په شکل کې میدان ورته ملاو شو د دنیا ملکونو دا امریکا سعودی عربیا او پاکستان پر شمولیت ہے تا جہاد حمایت و پرواہ کی بھی ایکسٹریمزم بیر زیاد شد.
بلخوا د اسلام آباد په قامی دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د دوو فکرونو د خاوندانو ذکر کوي چې د پاکستان لپاره د پلي کولو هڅه کوله.
پاکستان چې کله آزاد شو او دوی کې یو دوه مکتبې فکر باندې خلک جوړ شي، پاکستان به سیکولر ملک وي که دوی به مذهبي ملک وي. هغوی نه دا ڈسکشن پدې شروع شوې دي او دا تر اوسه پورا روان ده. دغه ټول نه ګټه خبردار چې کله په افغانستان کې جنگ شروع شو نو پدې کې د پاکستان حکومت او په مرسته سی آی اے او د نورو مغربي هیوادونو آزادی پاکستان شروع کلانو پا آئے کہ پاکستان کا خپل معاشرہ کے لیے بدلون نہ ہو سو عہدا سے سوچ رہے عظمت کا حوالہ کلا چھپا ہوئے کہ عام خلق دیجیے اور پڑے سیاسی یا پڑے اسٹریٹجی کی جگڑا کے حصہ اخلی دغه سوچ افغانستان جنگ سره ډیر تړلی دی.
په افغانستان کې له 1903 څخه تر 1908 کال پورې چې کله سردار محمد داود خان د افغانستان ولسمشر وو، نو په دې هیواد کې یو خوا کین اړخي او بل خوا مذهبي فکر لرونکي کسان راوټکېدل. که څه هم هغه وخت اسلام پال مشران پاکستان ته ولاړل، خو د پوځ کین اړخو افسرانو په 1908 کال کې پاڅون وکړ او په نتیجه کې یې کین اړخي حکومت په واک کې راغلی. خو کله چې دا حکومت کمزوري سو، نو په 1909 کال کې شوروي اتحاد مداخله وکړه او افغانستان ته پوځونه داخل کړل. له دې وروسته په دې هیواد کې د شوروي پوځونو په ضد جګړه پیل شوه چې د جهاد نوم ورکړل سو او عرب او غربي طاقتونو یې بشپړ ملاتړ وکړ. د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړلرونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې کله شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ شول او له دې هیواد ووتل، نو پاکستان د سخت دریزی په لړ کې د لویدیځو هیوادونو تګلار خپل کړه.
کله پاکستان فوج دا وکتل چې دا خو ډیره ښه تجربه ده، نو چې کوم سبق هغه ایزده کړو په افغانستان کې، نو هغه سبق یې په هندوستان کې، په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربې د کولو لپاره چې دغه کوم زده کړه مو کړې دا استعمال کړو، نو دلته دشګردۍ ته تقویت ورکړی شو، بلکې بنیادونه کېښودی شو. او زما د خپل کلي ایون یاد دی، دار کلي په دیوال باندې بعد د جهادي تنظیمونو دپاره نارې لیکلې شوې وې، د هغې دفتر به کولا وې، ماشومان به بوتلل. نن هم په دیر کې زه چې کله لاړ شم وګورم، نو سره دې پس یو الته ناستیم، نو اعلان به وشي چې د پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو د هغه مبارکۍ لره راشئ. هغه ګلی مرایس کوي، نو مذهبي پاټو او ریاستي ادارو دشګردي ګلی مرایس کړه او هغې له رنګ روغن او ښایستونه ورکړل او ځوانان یې هغې طرف ته متوجه کړو چې دا تر اوسه پورې لا روانه ده.
که څه هم په پاکستان کې د سخت دریزی ریښې ډېرې دي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په 1908 کال کې چې کله پاکستان مات سو او مشرقي پاکستان د بنگلاديش تر نامه لاندې ورڅخه بیل سو، نو هغه وخت سخت دریزی وده وکړه. نوموړی د دې دلیل څه دا ډول وایي.
دا پاکستان کې د 1908 نه پس چې کله پاکستان وټوټې شو او د پاتې پاکستان چې دی په دې کې یو نوی نظام جوړ شو، نو دې پس پاکستان دغه د جنوبي ایشیا نه د مشرقي وسطا خواته پاملرنه زیاته کړه. عربو هیوادونو سره مناسبات شروع کړل، زبونګه لکونه کارکوونکي خلک مزدوران داړل دې هیوادونو ته کار ته، او د شرقي میانا سره تعلقات زبونګه سوا شو. 1904 کې ذوالفقار علي بوتو چې د وخت پاکستان به درسمو اوی دی اسلامی سرانو کانفرنس جوړ کو او دی عربو مشران تک را تک شروع کو، صرف مشران نه روحانیون هم تک را تک شروع کو.
افراسیاب خټک زیاتوی چې په پاکستان کې دننه بیا مذهب یا اسلام پالنې ته د دې لقبله واده ورکړل سول تر څو خلک پر یو مرکز راغونډ سي.
پاکستان کې دننه هم ځنې خلکو دا خیال او خصوصا هغه خلک چې د سکیورټي یا د مسؤلیت د ادارو کې کار کوي، هغوی دا خیال و چې بنګال چې کله پاکستان کې مجبوره شو کېدو، نو یو وجه دا وه چې هغوی کې د اسلامي هویت مضبوط نه و یا اسلامي شناخت مضبوط نه و، نو هغوی فیصله وکړه چې د پاتې پاکستان کې د اسلامي شناخت د مضبوطي دې لپاره هغوی بوټو حکومت هم دغې خوا ته روان کړو او بهر نه اپوزیشن کې هم داسې خبرې شروع کړې چې ګویا پاکستان کې اسلامي نظام پکار دی او دلته پی ایم ای په نوم پارټي جوړه شوه چې بوټو خلاف تحریک چلو دو. دغه تاریخ په نتیجه کې ضیاء الحق مارشل لا راوستا او یو دیکتاتوري امریت یې جوړ کړ، او هغه امریت چې هغه نارا چې هغه د اسلامي نظام کړ خپل اقتدار لپاره خلکو ته داسې وویل چې هغه لګیا د اسلامي نظام جوړوي.
شنون کې په دې باور دي چې ضیاء الحق نه یوازې په اساسي قانون کې بدلون راوستي بلکې د مذهبي ډلو ملاتړ یې هم پیل کړ. هغه د سیاسي اسلام له لارې پر واک خپلې واګې ټینګول غوښت. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هودبای وایي چې په دې هیواد کې سخت دریزي په 1980 او 1981 کلونو کې وده وکړه.
جنرل ضیاء نے پاکستان کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی. جنرل ضیاء نے یہ کہا
جنرل ضیاء پاکستان ته د یو نوی جهت ورکولو هڅه وکړه. هغه دا ویل چې پاکستان یوازې مسلمان هیواد نه دی بلکې دا اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې به اسلامي شریعت نافذ کیږي، یعنی د دې ځای هر قانون به له اسلام سره سم جوړول کیږي او دلته اوسیدونکي غیر مسلمانو ته به دومی درجه حیثیت ورکول کیږي. دا ډول د مسلمانانو او غیر مسلمانو ترمنځ تقسیم راوستل شو. بیا وروسته مسلمانان په خپلو کې سره وویشل شول چې څوک سنی دی، څوک شیعه، څوک دیوبندی دی او څوک بریلوی او داسې نور.
په پاکستان کې د وخت په تیریدو سره سخت دریزي د ترهګری بڼه واخیسته. په 1980 کلونو کې د ضیاء الحق اقدامات پاکستان ته د منځني ختیځ د فکر نه نوتل، په افغان شوروي جګړه کې د پاکستان شکلتیا او بیا وروسته د بهرنیو او کورنیو وسلوالو ډلو ملاتړ هغه څه و چې دا هیواد د سخت دریزي او ترهګری خواته ورټیل وهه. که څنګه پښکارتوګه په پاکستان کې په دا تیرو څو کلونو کې په ترهګری کې کموالی تر سترګو کیږي، خو سخت دریزي نه یوازې پر ځای پاتې ده بلکې نور وده هم کړې ده. افراسیاب خټک وایي چې تر څو په دې هیواد کې سخت دریزي موجوده وي نو ترهګری نشي ختمېدای.
دا سخت دریزي انتهاپسندي ده، دا سرچینه ده. دینه هغه انساني مواد پیدا کیږي کوم چې به تر اوسه په تنور کې اور بلایي. نو دا یو قسم دی اور ته خاصاک سخت دریزي انتهاپسندي ورته. دا خبره دی غلطه ده چې دلته به سخت دریزي وي خو ترهګری به کمیږي. د ترهګری کمیدل د مسموعي او ظاهري خبره ده، ځکه چې ترهګر خو یو قسم دا د 2016 افغانستان ته تیل وهلی شو مګر ختم نه کړی شو. او دلته اوس هم ټول مواد موجود دي چې کم ترهګری زیږوي، ځکه موږ ګورو چې ترهګری بیا بیا پاکستان کې راژوندي کېږي او عمل کوي. لحاظا دا خبره سمه نه ده چې دلته کې ترهګري کمه شوې. ترهګري دا وقتي یا مسموعي خبره ده. پاکستان کې چې کوم تلیفون بندیز لګېدلی، خپل پاکستان حکومت نو بندیز لګولی دی سخت دریزۍ ترهګري کوم هغه هم فعاله دي، هغې ته هم چابوتې نه دي جوړولی.
په پاکستان کې د سخت دریزۍ او ترهګري د مخنیوي لپاره کڅم حکومت ادارې او پلانونه جوړ کړي، خو زیاتره شنونکي په دې اندي چې په عملي ډګر کې ډېر څه نه ترسره کیږي. دا چې په پاکستان کې د سخت دریزي عوامل څه دي او په دې لړ کې ریاست څه ونډه لري، دا به د ټولنې او سخت دریزي پر راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شازمی په مخه ښکوم. سوکاله ژوند ولرئ.